السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مقام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړی کې چې منوشا ستاسو کوربایم نیکه هلې او پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه اوري د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې له حکومت او پوځ څخه د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. کوټه ته نږدې د سکرو په یو نړیدلي کان کې د لاندې شوو ټولو 12 مزدورانو مړي را ایستل شوي او تمه کیږي چې نن به په قطر کې د مذاکراتو پر مهال د یو شمېر اسرایلي یرغمالیانو او فلسطینی بندیانو د تبادلې فیصله وشي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې له حکومت او پوځ څخه د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې د میرعلي په ای پی میدان کې نن شوې د دغه جرګې یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند مخکخ نثار علي خان مشال لريو ته ویل چې د وسلوالو خلاف د پوځ د عملیاتو پر مهال عام ولس اغیزمن کیږي او یو شمېر کورنۍ په کاړه کولو مجبوره شوې دي. دی وايي
حکومت کی عملیات شری کری دی انتہائی ناکیس تھی بالکل عوام پہ خلاف تھی کم خلق دل تک اس کے دی بیلی چھے یا دا خوارج دی یا دشت کر دی دے ایغ پزائی بندے عام خلق عام متاثرہ کے جی زخمیان کے جی
حکومت او پوز لا د داوړو د جرګې د داو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. البته دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د پوز یو اعلی په چارواکي مشال لريو ته ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیات لاندې کړي او دا چې هڅه کوي چې ولسی وګړو ته زیان پکې ونه رسیږي. د بلوچستان مرکز کوټه ته نږدې د سکرو په یو نړیدلي کان کې د لاندې شوو ټولو 12 مزدورانو مړي راوېستل شو. د بلوچستان د مزدورانو اتحادیې عمومي سکرتار پیر محمد کاکړ مشالې ته ویل چې ژغورونکو ډلو نن د ورستي کان کیندونکو مړي هم راوېسته. د صوبایي حکومت ویان شاهد رین د جنوري په 9 په بیان کې ویلي وو چې د سنجیدی سیمې کان د ګیس او د لوجې نړیدلی وو چې ورسته دوه ژغورونکو ډلو د مزدورانو د راېستلو چاري پر مخ وړلې. د بلوچستان د سکرو قانونو د سار ادارې مشر عبدالغنی شاوانی مشال لري ته ویلي چې د یو لس کان کیندونکو مړی د جنوري تر یو لس مې راېستلی وو. نن یې د ورستي مزدور مړی هم راوېست. د سنجیدی د کویلې په کان کې په وجل شو 12 کان کیندونکو کې یې د یو لس تړاو د خیبر پښتونخوا له شانګلې سره وو. د پاکستان د کان کیندونکو مرکزی اتحاد یې وایي چې د روان 2015 کال د جنوري په اولو دوه اونیو کې په دغه هیواد کې د قانونو په بیلابیلو پیښو کې 19 کان کیندونکي وجل شوي او 9 نور جوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد په منځورولو سره د پاکستان له مرکزی حکومت د پورونو د ورکولو او د نوي ان اف سي ایوارډ یا قامی مالیاتي کمیشن د اجرا غوښتنه کړې ده. دا قرارداد پرون حکومتي غړي اجمل خان وړاندې کړ چې په متفقه توګه منظور کړل شو. نوموړي تر غونډې وروسته مشال لري ته ویل چې په 2013 کال کې چې پخوانی فاټا له خیبر پښتونخوا سره ګډېده نو هغه مهال مرکزی حکومت د اقتصادي مرستو ژمنه کړې وه چې تر دې مهاله یې په جزوي ډول ډېره کمه پوره کړې ده. بلخوا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی هم مشال لري ته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا ورګډېدو وروسته په کار ده چې صوبې ته د نوي ان اف سي ایوارډ مطابق حق ورکړل شي. هغه دړکه ورکړه که مرکز صوبې ته خپل حقونه ور نه کړل نو د اسمبلی غړي به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت لا تر اوسه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تازه قرارداد په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی د حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټۍ یو غړي احمد کونډي پرون مشال لري ته ویل کله چې په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه مهال هم صوبې ته پورونه او حقونه نه وو ورکړل شوي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربی اماراتو، سعودي عرب او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ختمولو او د لومړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې عملي کیږي. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګلف ټایمز ورځپاڼې سره مرکه کې چې پرون خبره شوه ویل چې دغه پروګرام به د روان 2025 کال په لومړیو کې پیل شي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا غوزان وایرس پکې له منځه نه دی تللی. او نن په قطر کې د غزې د اوربند تړون په اړه خبرې کیږي چې تمه ده د یو شمیر اسرایلي یرغملیانو او فلسطینی بندیانو د تبادلې فیصله به پکې وشي. خبرو اترو ته نږدې دوو سرچینو نن فرانس پریس خبري اجنسۍ ته ویلي چې د مذاکراتو وروستی پړاو په دوها کې پیل شوی چې په لومړنۍ تبادله کې به د اسرایلیو په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د 3 یرغمل شوو اسرایلیانو خوشي کول شامل دي. دوی د هغو 94 یرغمل شوو کسانو په ډله کې دي چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 په اسرایلو د حماس تر برید وروسته په غزه کې ساتل شوي دي. امریکا او یورپی ټولنې حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې فیصله کړې ده چې لسیمې څخه به په هیڅ حال کې بیا کړی ونه کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آسم منیر ویل چې د هیواد سیاسي مشرتابه دی. د امنیت په اړه د افغانستان د واکمن طالبانو سره خبرې اترې وکړي خو څېړونکي وایي دا به نتیجه ورنه کړي.
ولې چې طالبان او پاکستانی طالبان ترمنځ یو شل کلن ملګرتیا ده، کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه شي غواړي، دا به طالبان به هیڅکله لیواله نه وي.
بلخوا د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د امنیت ستونزه سیاسي حل ته اړتیا لري.
یو شی څه توجه ورکړئ چې موږ څومره دهشتګرد واسکل پسنده مړه کړله. مین ایشو دا هوی مړه کول نه دي، هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت د صوبې د قرضونو ورکولو غوښتنه کړې. په عین حال کې د قبایلي ضلعو استازي د انضمام پر مهال شو شرایطو پوره کولو غوښتنه کوي. او یورپی ټولنه په شام د بندیزونو ختمولو په اړه د بحث لپاره د رواني میاشتې په پای کې غونډه کوي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې په سیمه کې د وسلوالو ضد په روانو هدفي عملیاتو بې اطمیناني خولې او فیصله یې کړې ده چې له دې وجې به سیمې څخه بیا کړې ونه کړي. دوی دا فیصله نن په میرعلي کې په یوه جرګه کې کړې ده. د جرګې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې د ضلعې د نورو سیمو په نسبت په میرعلي کې ناامني بیخي زیاته شوې ده. حکومت د جرګې د تازه فیصلې په غبرګون کې سندي ویلي، البته مخکې په وار وار ویلي چې د میرعلي خلک به نه بې کوره کوي او هڅه کوي چې په عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
په میرعلي کې نن یو ځل بیا د ټولو د وړو قبیلو جرګه رابلل شوې چې حکومت فوزنه سیمه کې د امنیت غوښتنه وکړه. جرګې مشرانو وویل چې دغلته وسلوالو ضد فوز چې کوم عملیات کاروایي پیل کړې، په هغې کې عام ولس د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، زورول کیږي او ډیری خلک په کډو کولو مجبوره شوي. یادو قبیلو د دې وړاندې هم جرګې کړې او دوه ورځې وړاندې میرام شاه پریس کلب مخې ته جمعیت علما اسلام فی شمالي وزیرستان مشرانو هم احتجاج کړی و. حکومت فوزنه ورته ډول غوښتنې کړې وې. د میرعلي ای پی په لوبغالي جوړه شوې د نن جرګې یو غړی او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان مشر نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې دغلته ناامني ورځ تر بله زیاتیږي، خو د ناامنۍ ضد حکومت چې کم ګامونه اخلي په هغې کې هم دوی ځورول کیږي. د میرعلي حالات ډېر کړکېچن شوي، نو ټول داوړ نن بیا راغونډ شوي چې د راتلونکي لپاره سلار وټاکي.
خصوصا د میرعلي تحصیل حالات بالکل آخري درجې ته رسېدلي دي. خلک ډېر تنګ ده چې څومره د میرعلي تحصیل داوړې کومینه دي هغې پرین جرګه وکړه او نن بیا دلته کس کې چې د امن دپوره حکومت کې عملیات شروع کړي دي. انتهایی نکستی بالکل دعوام په خلاف دی کیم خلق دلته کس کې دی بلی چې یاد خوارج دی یاد شتګردی دغه په ځای باندې عام خلک هم متاثر کیږي زخمیان کیږي ځنه خلک داسې دی چې اغاسې یا وسایل لري دا خلک من کله مکان شروع کړی دو چې امن در واستلې د پالیسۍ نه مطمئن نه دی بیا میږې دی کومې دا مارکا وکړل چې دی څنګه به سې کړه نکو حکومتي ادارې په دې مجبوروي چې دی دلته کس کې امن
شمالی وزیرستان کې د ورستیو نامنۍ او هدفي وژنوزید سیمه کې اوتمنځای جرګې هم د تیر یو نیم کال نه احتجاجونه وکړل. د دې پرته ځایي خلکو په وار وار احتجاجونه او پرلتونه کړي. حکومت فوز نه د نامنۍ د مخنیوي غوښتنې تکرار کیږي. حکومت فوز د میرعلي تازه جرګې په اړه څه نه دی ویلي. البته دوه ورځې وړاندې میرام شاه کې د فوز یو لوړ پوړی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت فوز د غلطه چاته هم نه دی ویلي چې کډې وکړي نه یې پراخ عملیات پیل کړي. خو دوی ویلي ول چې د وزلوالو زیدي هدفي عملیات توند کړي د امنیت ټینګولو پورې به دوام لري خو د عام ولس خیال ساتلی شي. ځایي خلک وایي چې وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې روزانه د فوز او وزلوالو نښتې کیږي هدفي وژنې روانې دي. د وسلوالو ضد چې فوز غټې وسلې کاروي یا د ډرون نه توغندي ګزاروي نو په عام آبادي کې ولسي وګړي د زیان سره مخ کیږي. سو غوښتنه کړې چې وسلوالو ضد کاروایو کې د ولس ژغورنه یقیني کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د سیاسي مشرتابه سره ولیدل. د پوز د امریکو څنګه ISPR تر مخه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو وغته ویل چې په ملک د امنیت ستونزه هوارولو لپاره باید په افغانستان کې واکدار طالبانو سره خبرې اترې وشي. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرسته د امنیت ساتلو لپاره ضروری ده. خو ځینې شنونکي وایي چې د پاکستان او افغان طالبان ترمنځ د خبرو اترو د کامیابیدو امکان کم دی. په دې هکله تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا سیاسي مشرتابه په واست مشوره ورکړې ده چې په ملک کې د امنیت ستونزې هوارولو لپاره باید په افغانستان کې وقدار طالبانو سره خبرې اترې پیل شي. د پوز د عامه اړیکو څانګې یعنی ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوز مشر جنرال آسم منیر په 13 جنوري په پېښور کې د سیاسي مشرانو سره ولیدل او په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه د خپل سره خپل نظر شریک کړو. په غونډه کې د جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپل پارټۍ، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټۍ، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ استادو ګډون وکړو. دوی د ترګرۍ د ختمولو لپاره جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرسته په سیمه کې د امن راوستلو لپاره ضروری ده. د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و مشال رادیو ته وویل چې دا یو ډېره مهمه غونډه وه او په ډېر مهم موضوع خبرې وشوې.
کم نومان صورتحال دے او بیا خاص کر دا افغانستان سره کم صورتحال جوړ دے پدی معنی ڈسکشن وشو چې کم طریقے سرا دا حالات بہتر کی دی شي او دا نومان صورتحال مخ کی دی شي. پدغه حوالے سرا ټولو پاتو خپل تجاویز ورکړل او پدی شي معنی دا زور واچو چې یو خو افغانستان سرا پکار دی چې خبري وشي او انگیجمنٹ ضروری دی چې حالات التم بہتر شي. دلته کې چې کم دا صورتحال خاص کر زمونږ جنوبی اضلاع کې جو بشری ستاري معنی تر ټولو د هوکو چیرې د وخت ذمہواری ده چې خلکو لا تحفظ ورکی او امن راوړي.
امریکا کې مشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې کچره د پاکستان او د افغانستان د موجوده وقترانو ترمنځ خبرې اترې پیل هم شینو د کامیابیدو امکان یې ډیر کم دی ځکه چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو نه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې مشت تحریک طالبان پاکستان یا TTP غړي دي دوی ته وسپاري. خو د افغان طالبانو لپاره داسې کول ډیر ګران دي ځکه چې د TTP غړي د افغان طالبانو سره شل کاله په یو سنگر کې اوګه په اوګه جنگیدلې دي.
هغه نو ورسته چې
طالبان په افغانستان کې واکمن سو په لومړی کې خو پاکستان حکومت ډیر دیته لیواله و چې د طالبانو راتګ سره به د پاکستان په خلاف هغوی کوم دریز چې دی دا به تغییر ومومي. خو د پاکستان لخوا هغه غوښتنې چې و د طالبانو لخوا رد سو، ولې چې طالبان او پاکستانی طالبان ترمنځ یو شل کلن دوستی ده، ملګرتیا ده. کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه شي غواړي، دا به طالبان به هیڅ کله دې ته لیواله نه وي چې دغه د پاکستان هغه غوښتنې چې دی دوی باندې عمل وکړي.
آی ایس پی آر ویلي دي چې غونډه ټولو ګډونوالو د ترهګرۍ او توندلارۍ په ضد په ګامونو پورته کولو موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکي ویسی بابا مشال رډیو ته وویل چې په افغان طالبانو کې هم ډیر مهم کسان داسې شته چې د پاکستان د حکومت غوښتنې مني او غواړي چې د دې لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
افغان وزیر خارجه امیر خان متقی، ملا برادر او سیاسي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، ملا برادر او د سیاسي چارو پخوانی وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر هغه مهم کسان دي چې دا ستونزه په سوله ییزه توګه هوارول غواړي. په افغانستان کې یو مهم پرمختګ دا هم شوی دی چې مولوی عبدالکبیر ته د خلیل حقانی د مرګ نه پس د مهاجرینو وزارت ورکړل شوی دی. د جی ٹی پی حمایت کوونکي حقانی ګروپ نه په دوو کې یو وزارت لاړو. دا هم د پاکستان لپاره یو مثبت پیغام دی، خو پاکستان د مثبت پیغام نه بلکې د عملی ګامونو غوښتنه کوي. د امنیتي ستونزو په موجودګۍ کې اقتصادي پرمختګ امکان نه لري. که افغان طالبانو عملی ګامونه پورته نه کړل، نو پاکستان به په افغانستان کې د ٹی ٹی پی ځایونو په نښه کولو ته دوام
ورکړي.
د پاکستان جنگي الوتکو تیره میاشت په پکتیکا کې بمبار کړی وو او ادعا یې کړې وه چې د ٹی ٹی پی مرکزونه یې په نښه کړي دي. پاکستان تور لګوي چې د ٹی ٹی پی غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان حملې کوي، خو په افغانستان کې واکدار طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو او د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلتون پالې وسلوالې ډلې بی ایل ای د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ضدي عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحی کاکړ د چارو لپوهانو سره د مرکو په اساس دا ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ٹی ٹی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تېر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی و.
دا امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسلوال بریدونه شوي ول، چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې میشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړي شوي دي.
لتیرو در سلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده. نه یوازې تیزی راغلې، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کېږي، تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړې وې.
پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2005 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم له هغه وخته فوجي عملیات روان دي، خو په 2010 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2006 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پي سره په کابل کې مذاکرات وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پي او نورې وسلوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسلوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټی ایجنسیز دی، لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی، هغوی مسلسل کاروائی کوي. بیک فوټ بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې هسې نه چې د دې پښتو کړو وایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي، نو هغه شیز اوایډ کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړي شوې دي؟ عامرانه دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې وان پالیسی کا فیلیور ہے،
پاکستان افغان پالیسی د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کومې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي، خو بي ایل ای نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډېر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 40 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې تر څنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکاره شول او هلته آن خلکو ته تکرارونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسلوالو سره ملګري کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوڅو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پېژنو، نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسلواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پر لپسې فوجي عملیات شوي، کانونسازیانې شوي، اسمبلی قراردادونه منظور شوي، ټول ګوندیزه غونډې شوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې شوي، خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورت واسه کړي پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي، نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، دا هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن اډاپټین موږ هغه طرف ته بالکل نه سو.
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر دریمه نیټه د اف ایکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې شو چې پکې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وشو چې خیبر پښتونخوا صوبې ته د پورونه واپس کړي. په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې د دې صوبې ونډه زیاته کړل شي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې اوس قبایلي ضلع هم ورګډې شوې دي. قرارداد د حکومتي اپوزیشن غړو لخوا په متفقه ډول منظور کړل شو. د اسمبلی ځینو غړو ویل که مرکز یې غوښتنې ونه منلې په اسلام آباد کې به احتجاج وکړي. مرکزی حکومت تر دې مهاله د صوبایي اسمبلی د دې نوي قرارداد په غبرګون کې سندي ویلي. په ورته وخت کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن یو غړي احمد کندی مشال لري ویل چې مرکزی حکومت د عمران خان د وزیر اعظم پر مهال هم خیبر پښتونخوا ته پورونه او حقونه په مکمله توګه نه دي ورکړي. زمونږ خبريال غلام قوس د اسمبلی غونډې ته ورغلی و او د ریپورت کې حال راکوي.
قرارداد د جنوري په 14مه د خیبر قبایلی ضلعینه حکومتي غړي اجمل خان وړاندې کړو. هغه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په 2013 کې د زمکولو په وخت د وفاق لخوا هر کال د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د سلسل عرب روپو د جاری کولو ژمنه شوې وه، خو تر دې دمه په تیرو 9 کلونو کې له وفاقه خیبر پختونخوا صوبې ته د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره یوازې 132 عرب روپۍ ورکړې شوې دي.
منګه قرارداد د قرارداد پس کولو منګ سره چې کم د مارچ په وخت کې کمی وادي شوې دي، هغه وادي زمنګ سره تر وسه پوری پورا نکړې شوې. منګ سره ان اف سی 3% داغه وعده شوې او هغه سالانه 100 عرب روپۍ جوړیږي، هغه منګ ته را نکړې شوې. تر وسه پوری د 100 عرب نه هم چې زمنګ کم پیګر جوړیږي هغه 700 عرب روپۍ جوړیږي، چې پاره کې 132 عرب منګ ترا کړي اشاریه 1 او 567 اشاریه 9 چې دی دا زمنګ واجب الادا دی په وفاق حکومت باندې. دا زمنګ
د اورنګزو قبایلی ضلع نه تعلق لرونکي حکومتي غړي اورنګزیب د قبایلی ضلع د بقایاجاتو په اړه د منزور کړي شوی قرارداد په اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د قبایلو د حق په لړ کې به دوی خاموشه نه کینی او له وفاقه د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره به اواز پورته کوي.
دګر صاحب څه حق نه ورکړي، 3% نه ورکړي، غلا باد د قبایلو حکومت د نیاتي هغه باندې نظر دی، ټول نظام یې ترشتر کو څنګه د علاقې زم شوي دي، حکومت شرایط شوي دي دا بره ته پورا کوي کپولای نه کې دګر څه مودي خبره ته محتاج یو دمکینو حالات مجبور کړیو سمو به داس یو فیصله کو د کبه سبیا د غد ټول دنیا کې یو تکت پنوي سره ته کنټرول.
د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې دړه ورکړه چې که وفاق پښتونخوا صوبې ته د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه جمع شوي بقایاجات ور نه کړل نو دوی به په دې مسله په اسلام آباد کې احتجاجي پرده ووهي. آفتاب عالم اپریدی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
زه دا یم چې د مو قبایلی خلک جانبوج کی دا مو فیڈریشن چی دا غریب مفلس او بیکورڈ زکا ساتھی چی اغیتا دو سٹریٹیجک ایسٹ ہی دا د سٹیٹ د گیمون دے پارا استعمال مل غاڑی او سب پورے استعمال کرو او انشاءاللہ اوس چی دا قبیلی دے حق دے پارا انشاءاللہ مورا غلیو.
په وفاق د حکومتي غړو د نیوکو او د قبایلی ضلعو د بقایاجاتو په اړه په اسمبلی کې د دې منظور شوي قرارداد پر ردعمل کې وفاقي حکومت سره ردعمل نه دی څرګند کړی، خو په دغه اړه د اسمبلی د حزبي اختلاف غړي احمد کندی مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې چې کله په مرکز کې د عمران خان حکومت و نو هغه وخت هم دې صوبې ته خپل بقایاجات نه ورکړی شوي. احمد کونډي زیاته کړه چې صوبایي حکومت وفاق ته د ورپوري بقایا جاتو په لړ کې خپل فعال کردار تر اوسه نه دی لوبولی. په صوبایي سملې کې په منظور کړی شوی قرارداد کې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروسته په وفاق کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره د نوي NFC ایوارډ د کولو غوښتنه هم شوې ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې له حکومت او پوځ څخه د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. د میرعلي په AP میدان کې نن شوې دغه جرګې یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ نثار علي خان مشال لیډیو ته وویل چې د وسلوالو خلاف د پوځ د عملیاتو پر مهال عام ولس اغېزمن کیږي او یو شمېر کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې دي. حکومت او پوځ لا د داوړو د جرګې د داوو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. البته دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د پوځ یو اعلی چارواکي مشال لیډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات ګلندې کړي او دا چې هڅه کوي ولسی وګړو ته زیان پکې ونه رسي. د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې د سکرو په یو نړیدلي کان کې د لاندې شوو ټولو 200 مزدورانو مړې راایستل شوې دي. د بلوچستان د مزدورانو اتحادیې عمومي سکرتر پیر محمد کاکړ مشال لیډیو ته وویل چې ژغورونکو ډلو نن د ورستي کان کې دونکي مړې راوېست. دا کسان د جنوري په 9 د سنجیدي سیمې په کان کې د ګیس چاودنې له وجې ګیر شوي وو. د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ختمولو او د لومړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې عملي کیږي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګوزن وایرس پکې له منځه نه دی تللی. او نن په قطر کې د غزې د اوربند د تړون په اړه خبرې کیږي او تمه ده چې د یو شمېر اسرایلي یرغمالیانو او فلسطیني بندیانو د تبادلې فیصله به پکې وشي. خبرو اترو ته نږدې دوه سرچینو نن فرانس پریس خبري ایجنسۍ ته وویل چې د مذاکراتو وروستی پړاو په دوحه کې پیل شوی چې په لومړني تبادله کې به د اسرایلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 3 یرغمل شوو اسرایلیانو خوشي کول شامل وي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو په جوابي حملو کې تر اوسه لږ تر لږه 6,000 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. امریکې او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده. اوس ورځو نړیوالو ریپورټونو ته. یورپی ټولنې په شام د بندیزونو ختمولو په اړه د بحث لپاره د همدې جنوري په پای کې غونډه نیسي. دا خبره د یورپی ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالس د سعودي عربستان سرخار ریاض کې خبري اعلان وکړه. سعودي عرب پرون د یورپی او منځني ختیځ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو د یو کانفرنس کوربه و چیرته چې ګډونوال د شام پر راتلونکي باندې بحثونه سره وکړل. صفی الله ستانکزی مو په نور حال خبروي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومتولۍ په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیلې ډلې او ښځې حضور ولري او له توندلارۍ ډډه وکړي.
موږ طبعا له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخه یې نیولی، بانکي خدمتونو ته لاسرسی او همدا ډول مسایل. خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لوري روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لوري ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یکشنبې ورځې کانفرنس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث وشو، د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړي او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیځ بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په ازاده دوی ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره روان شي. امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېد. د اسد رژیم بالاخره د 2023 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشر یې احمد شاه راکوي وپرځېد او په دې ترتیب د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پېړۍ واکمنی پای ته ورسېده. امریکا پر احمد شاه باندې لګېدلې پخوانۍ لس میلیون ډالري بونټې یا جایزه په ډسمبر میاشت کې لاغو کړه او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګري ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولاني مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو د خپل مشرانو د نیونو پر ضد هلتال پیل کړی دی. حکومت ویلي کې ډاکټرانو احتجاج ته دوام ورک نو پر ضد به یې د هایکورټ د فیصلې سره سمه کاروي کوي. دا له هغې وروسته ده چې پولیسو دوه ورځې وړاندې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې دوه غړي نیولي دي. په دې هکړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت ویلی دی چې کوم ډاکټران یا د روغتیا د ادارې کارکونکو هړتال یا په احتجاج بوخت دي دغه په ضد به د بلوچستان هایکورټ د پریکړې سره سم ګامونه پورته کړل شي. د خبره د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین له لوري د جنوري په 14مه نیټه په خپور شوي یو بیان کې سوی ده. بلخوا د روغتیا د ادارې د ملازمینو د اتحادیې بلوچستان ګرینډ هیلت الاینز لخوا د کوټ په سرکاري روغتونونو کې د احتجاج په توګه د ناروغانو د کتنې او اپریشن تھیټر تړل شوی دی. دوی دا احتجاج دغه وروسته پیل کړی دی کله چې پولیسو تیره ورځ د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې دوه غړي لکه ډاکټر افیز مندوخیل او ډاکټر بهار شاه ونیول. په دې ترڅ کې د مشالې ډو سره په خبرو کې د یو ناڅرګند ځای څخه د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر صبور کاکړ وویل چې په سرکاري اسپیټالو کې د ناروغانو لپاره د دوایان ترڅنګ نوري بنیادی اسانتیاوې نشته چې لامل دوی و احتجاج ته اړ شوي وو.
احتجاج کوم دی هغه زموږ جاري دی. موږ خپل سرویسز دي موږ دغه سره د صبردار شوي یو چې اپډیک سرویسز نور کوم ځات نه ورځو او بل چې کوم سرجری ولا لیستونه دي هغه څوک چې هغه انتظار کوي سی کې سرجری نن موسی کې هفته بعد وسی مجدا کرتا والا چې کوم دی فیلډ کې مشغول خدمات فلاله درولې دي. ایمرجنسی نه چې کوم دی اگر دی خلاصې دی هغه کده کارډی کې ایمرجنسی ده که ټراما سنټر دی که کیژولټی ده که ګاینی لیبر روم دی که د ماشومان والا چې کوم دغه دی اگر جاری دی پچیری د سرکار سره زموږ خبرې نه سوی جوړي مجب په دا احتجاج کې نور هم سختي راولو.
د نوګړې په خبره د حکومت لخوا ته دوی په ضد مقدمه درسوي ده او پرکورو د شپې پر مخال نه وایز چاپی ویل کیږي بلکې پولیس د دې د کورنۍ غړي هم زوروي. خود روغتیا صوبای وزیر بخت کاکړ د خبره رد کړې ده او راته ویل چې حکومت په صوبه کې د روغتیا یو ښه نظام د جوړولو په لور روان دی ځکه چې دغه په خبره ډېری ډاکټران په سرکاري هسپتالو کې ډیوټي نه کوي او تنخواګانې اخلي. زیاتره بیا په شخصي هسپتالو کې کار کوي.
ډی جی صاحب سره بقاعده جګړه وکړه هیلث ډیپارټمنټ له خوا ځخه تم بیا پر دې باندې فایر وسو چونکه ډاکټرز د پاره دان دي په کار سی هغه بل یو سینیئر ډاکټر یا بیا پر یو دای پوزیشن باندې سی هغه د سی ایم محکمه پراغت پوزیشن باندې لاس پورته کول داغه ګیس او ډاکټر نور تعال کړی دي کوم د کورټ ډایرکشنز دي سی ډاکټران پرامډیکس هغه تعال نسی کولای او کوڅو کړتال کی د حکومت پالیسی دغه د سی ز کورټ ډایرکشن مطابق په خلاف کاروایی کی هغه کاروایی تر ټرمینیشن پورې هم تلای شي.
لیکن د روغتیا کارپو او پخوانی صوبای وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی بیا وایي په کار دی چې د اړتال پر ځای د خبرو د لارې ټول ستونزې هوارې سي.
او ګورمنټ چې تل چا سره اګریمنټ کې پر خپل کول باندې خودرش ګورمنټ هم خپل کول نه لري. ډاکټرز چې دي په خپل هم کار نه کوي. دا کم سړی چې یاد دا په خوزدار میډیکل کالج کې زما خیال دی اسسټنټ پروفیسر دی دا کم شاخ چې تا یاد وي دا دلته اوس غواړي چې دی دلته دی هلته کار پرې شي هسپتال. داسې ډاکټران دي په دا ینګ ډاکټرز کې چې درې دې څلور څلور نوکری کې هلتم لګیا دي هلتم لګیا دي هلتم لګیا دي. نو کم از کم دا د دواړو طرفه ځخه په کار دي چې سرکشینی دا معاملات حل کړي. بیا به دغه حال وي چې خلک به راځي یا په ڈی جی باندې حمله کوي یو ورځ به داسې راځي په سیکرټری هیلتھ باندې به حمله کوي یو ورځ به داسې راځي په منسٹر باندې به حمله کوي. نو دا ایشوز چې دي دا په ناسته باندې حل کېږي دا په او د دې تم دانې دي په کار باید چې دی خپل چارټر آف ڈیمانڈ پیش کړي اوسره کښین اوسره مجلسوي مردا پرایویټایزیشن نه غواړو دای وجوهات په دی وجه په دی وجه په دی وجه
د نوموړي په خبره چې دلته وځه دغه ورسته خراب سو کله چې د روغتیا د ځینو کارکونکو لخوا د روغتیا د ادارې پر صوبایي مشر ډاکټر امین مندوخیل برید سوی او هغه معمولی زخمی کړی وو. ورسته پولیسو د ځوان ډاکټرانو د اتحادې د ځینو غړو په ضد مقدمه لاسلیک کړی وه. یاد وي چې د دې څخه مخه د روغتیا د ادارې کارکونکو د سرکاري هسپتالو د پرایویټایزیشن یا شخصي څانګې ته د سپارنې په ضد د تیرو درو میاشتو راهیسې علامتي اړتال کړی او هر ورځ به یې په سرکاري هسپتالو کې درې ساعته کار بندیز کوي. خو صوبایي حکومت په وار وار د پرایویټایزیشن په اړه دا خبرې رد کړې دي. پر کوم باندې چې د بلوچستان های کورټ لخوا سخت عکس العمل ښکاره شوی وو او تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د بلوچستان های کورټ جج جسټس کامران ملخیل په یو پریکړه کې نه یوازې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټران او د روغتیا د ادارې ملازمین د هر ډول اړتال کولو څخه بند کړي وو بلکې د روغتیا د ادارې و صوبایي سکتر ته امر کړی وو که څوک د دې پریکړې څخه سرغړونه کوي او بیا هم اړتال کوي نو د هغو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل سي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15515
او 1380 کلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
دا ماسخوتن لنهو تر لسو
او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو
پا منزنه سپاش پک 121 کلو هرتز ساوری دلشه.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په کورما کې ځای سوداګرو پرون د احتجاج په توګه خپل دوکانونه او کاروبارونه بند کړي وو. دوی وای دا ګام یې ځکه اخیسته چې د ټلو پاړه چینار ترمن لار لا هم تړلې پرته ده. د دوی په وینا حکومت د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ د سولې تړون په وخت ویلي وو چې دا لار به پرانستل کیږي خو لا هم داسې نه دي شوي. دا لار له هغې وروسته بنده شوې چې د نومبر په پای کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په خونړیو نښتو کې تر 120 زیات کسان وژل شوي او خواوشا 200 روبل شوی وو. اوس پوښتنه دا ده چې کوربې ته غځېدلې دا لار لا هم ولې تړلې ده او د دې له وجې مشکلات څه دي؟ د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی په دې رپورټ کې حال راکوي.
په پاړه چینار کې مقامي تاجرانو او دکاندارانو له دریو میاشتو د ټل پاړه چینار مرکزي سړک د بندېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د تاجرانو اتحادی یو مشر جعفر حسین وایي دوی خپل کاروباري مرکزونه او دکانونه پر دغه بندوي چې بازار کې اوسره مالونه نشته او بلدا چې کنواینې پر وخت د نه بوتلو له کبله لا تونونه سره مخامخ شوي.
160 ګوډي ویلر دي دی تا که دی فکر تا که څوک زرو ویر کی صورت اوان شوالو عربو ته رسیدي او نه رسیدي هغه نه سوا عوام ته تکلیف دی مودا چا نیتراز نه کوو تری تر شان لاړلو بشاری ته لاړلو مقبل ته لاړلو نه ده دایمو پترات نه ده موزان ته مسلمان نه یایو.
په کورما کې دا وخت نه یوازې د ټل پړه چنار مرکزی سړک بند دی بلکې د سیمې ټولې د تګ را تګ لارې تړلې پاتې دي. دا صورتحال تر هغې مخې ته راغلی چې په سیمه کې 600 ډلو ترمنځ خونړی جنگونه وشول. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنۍ نیټه د 600 مشرانو ترمنځ امن معاهده شوې خو لارې بیا هم نه دي خلاصې شوې. کچو هم تر هغې پس حکومت دوه ځل لا سمنونو بار د ګاډو کانوی بوتلې ده خو ځایي تاجر لیاقت حسین وایي له هغې سره د سیمې ضرورت نه پوره کیږي.
د نمک حکومت کنوی روغا جنا خلکو ویل چې امدادي سامان ورکې ده یو فیس سنگل ګوډه امدادي سامان نو کی کوم ګوډه ټولنج منی تجارت خپل پیسو نه خسته اوس موجوده حالت کې په کوهاټ مهدی په مطابق شک نمبر دو ندا مان نه کیږي. شک نمبر دو کې دادی څه اول خود دنیا شګوډي روډ سیف کوا برچی په شک نمبر بارہ بوندی کیږي مرچی مسمور کیږي دو ویلې
په کورما کې د تګړه تګلارې د خلاصېدلو په لړ کې تر ټولو لوی خنډ لا درې اونیو روان د منډوري پر سیمه د وتیزو قبیلې احتجاجي ناسته ده. په احتجاج کې شامل ځایي مشر شاین ګل مشال لډیو ته وایي تر څو چې پر بګن د شیبي یرغل پر وخت ته د رسیدلو نقصانونو ازالانه وشوي خپل احتجاج نه پرېږدي. ګل زیاتوي دوی دا هم غواړي چې اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ډنګې شي او د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف دې کاروایی په عمل کې راشي چې په بګن د یرغل او پر مسافرو د شوي بریدونو کې لاس لري.
موږ ته کوم تاوان شوی یا کورونه مو ډنګ شوي یا دکانونه مو ډنګ شوي یا هم ایزاو سپورې نه ده ملو نیمو در نه څوکومې ادا به اوره پورې جاري وي څو پر موږ جایز مطلبوت نوی پورا شوی حکومت نوی راغلا ایمو جایز مطلبات نوی پورا کړی.
بلخوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نو مخپور شي مشال لډیو تویلی حکومت پر دغه لګیا دی چې زرته زره لارې خلاصې کړي. چارواکي وای تر سوچ د ټل پړه چنار مرکزی سړک نه خلاصيږي، د کنوایانې بوتلو په ذریعہ د خلکو تک را تک او نور ستونزې د حل کولو پروګرام لري. چارواکي زیاتوي سومره پوری د بګن موایزه خبره ده هغه دوی منی خداسي نشي کولای چې ورته در رسیدلو نقصانونو ازاله پوره په پوره وکړي. هغه دا هم وای په سیمه کې د امن وایده لمخې لا دواړه فریقینو به اسلحه راټولوي او هغه ته چې څومره هم د جنگ په غرض جوړ شوی مورچې دي هغه به مسمرول کیږي. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا سوداګر وای یو پلو په صوبا کې د امنۍ له وجې کاروبارونه ولاړ دي او بل پلو له افغانستان سره د لارو تړل کېدو دوی ته په ورپې خوستونځو کې نوره اضافه کړي. دوی زیاتوي د صوبې د تجارتي آمدن لویه وسیله له افغانستان سره هغه لارې دي چې زیاتره یې له اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي. د سوداګرو اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا وخت د حالاتو له وجې په خیبر پښتونخوا کې تر 80% زیاتې کارخانې بندې شوې دي. اقتصاد په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې د کاروباریانو ستونزو ته په کتو حکومت ځانګړي ګامونه اخلي. د ویل چې دا مهال په مندو، باجوړ، جنوبي وزیرستان او خیبر کې په یو شمېر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د په وینا د روزګار لکونه وسیلې به پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر درکوي.
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د نام نه بجلی د کمښت او افغانستان سره د تجارتي لارو د بندېدو له امله د هغه صوبې 80% کاروبار له منځه تللی. د جنوري په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د انجمن تاجران تحیات مشر حاجی افضل وویل چې د بجلی د اوږدې دورانې لوډ شیډنګ، ترهګرۍ او د سرحدي لارو بندښت د هغه صوبې اقتصاد سخت اغېزمن کړی.
نقصان خبره خپلته کې چې کاروباري دې وخت کې خو قبائلی سیما دا قبائلی ضلع دی هغه دی کړه خیبر پښتونخوا نورې ضلع دي نو ټولو کې کاروبار خو صرف پنځه د سره کاروبار شته نه تاسو پته چې زموږ ټول کاروبار چې دی خاص کر خیبر پښتونخوا دا هغه زیات تر هغه چې هغه افغانستان سره دی زموږ باډر یې زیات تر بند دي لارې بند دي کاروبار نشته او بیا کم چې حالات جوړ دي دهشتګردۍ او هرې سره او خاص کر بیا دا
پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښه له 2600 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره یو شمېر لارې تیرې شوې دي. په خوا پر دې لارو آزاد تګ راتګ او تجارت کېدو خو وروسته پاکستان پر دې کرښه اغزنتار ولګاوه او په 2018 زیږیز کال کې د تګ راتګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمي کړل چې ورسره هغه تجارت او تګ راتګ محدود شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې تر دغو بندیز مریضونو ورشتو لکلو راهیسی بندې پرتی دي، خو پر ځینو لا هم تګ راتګ او تجارت دوام لري. په دې کې تر ټولو مهمه او مصروفه لاره د تورخم ده. خو د باجوړ چمبر اف کامرس صدر حاجی لالی شاه د جنوري په 12مه مشال لري تو ویل چې د نواپاس او ګورسلو لارې هم بندې دي، چې لوجه د مومندو باجوړ ولوس هم د بیروزګارۍ او اقتصادي سقوط سره مخ ده.
زمونږ مطلب دی چې خلکو روزګار هم دغه د افغانستان سره او یاد امدنیات او یاد تل کوکنارو هغه ټول شین زمونږ پټه باندې ولړډ کوکنار خو څوک کرلی نشي. څوک دا خو مطلب دی اوس د بندوبستي علاقې مونږ یې سره جوړ شي او دا غیر سره مطلب دی دلته انډستریال سټیټ شته نه دلته د افغانستان سره زمونږ روزګار مطلب څونه پولی چې دی کو هغه تورخم دی نو هغه صرف آزاد دی نور نه واپس غا کی پاس لټای پاس دا زمونږ د باجو د باجوړ چې کم دی مطلب کمی بارډر دی هغه ټولې بندي دي. نو دلته د روزګار مطلب دی چې بالکل خاطر خواته چې روزګار شته دی نه چې خلک پاغي باندې یقین او باور وکړي چې دا روزګار
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بیروزګارۍ د کمولو په مخه د 2023 او 25 میلادي کال لپاره په کلنۍ بودیجه کې 12 ارب روپۍ اخودي چې د یو لکو کسانو لپاره به روزګار پیدا کوي. خو بلخوا د اقتصاد په برخه کې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ځانګړي مشاور عبدالکریم خان وویل چې دا مهال په مومندو باجوړ جنوبي وزیرستان او خیبر کې په یو شمېر اقتصادي منصوبو لاس پورې کړی چې په لکونو د روزګار ذریعه به پیدا کړی.
په قبایلی سیمه کې ډومبه ممنون کې باقاعده پروډکشن شروع شوه 52 میگاوات بجلی هلته موږ رسولې ده او هلته کم از کم 30 انډسټریز پروډکشن کې دي او لکه مور دین 60 چې نو هغه په کنسټرکشن او ایریکشن او فیبریکیشن په دې سټیج کې دي. دې سره سره موږ باجوړ کې چې دی کنه سمال انډسټری سټیټ دې میاشت کې زموږ ډیټیل انجینیرنګ دی اپروچ یو پی کې په د فند ترانسفر کې موږ سمال انډسټری سټیټ جوړو چې کوم د قبایلی سیمې را را میټیریل چې دا هم په تک سیمه کې پروسس شي نو روزګار به ډور سټیپ پته راشي. نو بیا دا غي ټیکسیشن هم تا کم دی. نو بیا زموږ خلک به
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د رسمي اسنادو له مخه سخ کال 15,000 ځوانان بهر ته تللي دي. اسناد دا هم ښایي چې د بهر تلونکو کسانو شمیر په پرله پسې دوو کلونو کې د کمېدو له سبت وروسته لوړ شوی. د هیواد څخه د بهر تلونکو څخه نیمایي نه ډېر د پنجاب وو. په اسنادو کې ویل شوي چې سخ کال 40,000 د پنجاب، 2,000 د خیبر پختونخوا او 13,000 د نوو زمشو قبایلی ضلعو سره تعلق درلودو. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخه د زمشو ضلعو په لکونو کسان په منځني ختیځ کې روزګارونو لپاره الته میشته دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جنوبي وزیرستان سیاسي او قبایلي مشرانو یو وار بیا ویلي چې په سیمه کې د قیمتي ځنګلونو د وهل کېدو لړۍ نه ده ودرېدلې. دوی وایي دا ځنګلونه د پاکستان پوځ وهي. د یادې سیمې مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوه ورځې وړاندې یې له پوځي چارواکو سره په دې اړه غونډه هم کړې او هغوی ته یې ویلي چې د ځنګلونو له وهلو لاس واخلي. د دوی په وینا دا ځنګلونه د مسجدو ملکیت دی او نور یې د وهلو واک نه لري. له جنوبي وزیرستان د صوبای اسمبلی غړی بیا وایي پوځ یوازې د سړک غاړې ته هغه سیمې پاکوي چې دوی ته خطر وي، خو د ده په وینا بیا به هم له پوځي چارواکو سره خبرې کوي چې بې ځایه ځنګل ونه وهل شي. په دې اړه تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر زیر مشرونه د پوز چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د پوز سرتیرو له طرفه د ځنګل وهلې مخنیوي دا وکی په دغه براکښې د ضلع یو مشر ملک سید انور نه وروي چې د جنوري په 11مه په سراروغ سیمې جرګه کښې د ضلع پوز مشر سره څه خبرې شوې دي.
ځنګل کټ کېږي، اسپیشلی
کیم آرمی کټ کوي د سکیورټی په بنیاد باندې د روډ په غوړ یا د مرچ سره دا چې کما جرګه د ای ایف سی سره وشو نو حواله باندې مسجد مطالبه وکړه چې چونکې می جنگلات دا څه نه کټ کیږي نو په ای ایف سی ورته په موکا چې کیم د سره روغ برګیډ و دښته چې ټول برګیډ نه او د ټول یونټ نه انکوایري هه کنډکټ کې په دا باندې وایندا او دا څه جنگل نه کټ کیږي البته کا چیرته د سکیورټی تریس په بنیاد باندې چې مرچ سره په 10-15 میټر شه دا څه جنگل و چې نه آرمی ته تکلیف نو او بیا غیر خلک اجازهت باندې او اول خو هغه خلک یې چې تو شي کاټ کې چې خلک نه کاټ کوو بیا آرمی کاټ کوي خو چې ټیم لارګي وي او خلک ور کوي او نور چې ټیم د جنگلات کټ کوي دلیا پرایویټ خل جنگلات کټ کوي په هغه باندې بقاعده مکمتا هو آرډر وکا او بریګیډیر ته چې دغه نوټس وکړي چې جنگلات کټ کوي مانه شي په وزیرستان شي
د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه نا وروي چې د ضلع پوځ مشر ته یې په جرګه کښې د قوم د طرفه څه پیغام ورکړی دی
مسجد کوم چې کوم وسایل جنگلات دي هغه د میز د ملکیت نه نوي وتلي او د میز ملکیت وي مسجد کوم دا دته د کټ کولو اجازت نشته دی چې دا یې کټ کړي هغه وسي
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د ځنګل وهلو په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
forest department as such damra active role nishta da kaje truth for township proto di o yakin ma de mija de maside kuch kismati am da do de mija hamesha de khule jangale fazat kara da tribal area che of de mija de rat kawar da green kawar yani che mija wona ka kawal ta tuk ma bi fresh a pa khul di kho da yakin da cutting basically che kala da de khul package jo ta wi no agri da jangal right left ka ki to da ma wa yakin last year shwai ma de da da khari de pruning ijazat wo di kho pakshi khal ke de jangale wale a ji
د سویلی وزیرستان پر ضلع مشرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګل ژغورنې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو د جنوري په 13مه اسواد کالام کې په واورو د جیپانو غلولو لوبې ترسره شوې چې پکې د هیواد د بیلابیلو برخو نه ورغلو 500 ګاډو غلونکو برخه واخیسته د دې لوبو تابعه کوونکي وایي چې مقصد یې د تفریح سره سره د سیمې سیلګرۍ ته وده ورکول هم دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغلته ورغلی او دې ریپورټ کې حال راکوي
د سوات د کالم په شاهي ګراوند کې د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي او د پوځ په مرسته 4x4 کلب لخوا په واورو کې د جیپانو په ځغل کې تر 500 نه زیاتو ګاډو برخه واغسته د لوبو څلور برخو کې یوه برخه د ښځو ګاډو چلوونکي هم وه مقابلو کې برخه اخیستونکي د خیبر ضلع ماریا وایي چې مقابلو کې برخه هم واغسته او د سیمې د ښایست نه خوندونه هم واغستل
دلته سنو جی پرلی د پار راغلی ما د زما دلته دوسره فرست ایکسپیرینس ده او ډیر زیاته خوشاله يم ځکه چې یو خو عزت خلک ډیر زیات راکې او سیکنډلی دا چې دومره خوله علاقه ده لکه ایکسپلور کول پکار دی زویم چې خلک تزيات نه زیات دلته راځي چې خلکو پته لګي زموږ کی پی کی ډیر پرم نو پر سکونه علاقې دي
مخابلو کې د مرګ نور برخو بشمول د سوات مقامي د جاپانو ډرایوران هم برخه اغستوا محمد سعید چې د کالام اوسیدونکو دی سیلګری په خپل جیب کې ګرځوي وایي چې هر کال د غلوب کې برخه اخلي
الحمدلله ډیر خوشاله یو د کالام بشنده یو او دا زموږ سلورم پیندره ان شاء الله فرست پوزیشن هم حاصل کړي او 2 کیلومیٹر 1 منٹ 10 سیکنڈ میں کلیئر کو جی لار خو ډیر مشکل ده، لاندې یخبند دی، واوره ده، واوره کې ډیر مشکل و. بس ټولو ته وایم چې چا شوخی هغه هم راشي دلته عیسه دیوالی. بس ګاډي ما شوقي ساتلې الحمدلله، ډیر زبردست هم شوقي هم ډیر.
د لوبو لیدو ته د واورو په موسم کې ګڼ شمېر سیلانیان ورغلي. د سوات کانجو اوسیدونکی محمد سلیم وایي چې د جیپانو او ګاډو شوقین دی او په خصوصي توګه دغه مقابلو کتو ته ورغلی.
د سوات کالام ته راغلی ما د شو دپاره، کار شو سټارټ وه او ماشاءالله ډیره مزه وکړه، ډیر خوشاله شو او ټوریزم هم ډیر راغلی او هغه هم ته ډیره مزه واغسته. ډیره مزهناکې واورې شوي دي او ماشاءالله موسم چې دی هغه هم ډیر ښکلی دی او واورې هم ډیرې ښکلې شوي دي.
د سوات نه د قومي اسمبلۍ ممبر ډاکټر امجد علي چې د لوبو مشر مېلمه و، په دغه مهال مشال ډېرې ته وویل چې هر کال داسې لوبې سوات کې کولای شي او راتلونکي وخت کې به هم حکومت د سیلګرۍ پرمختګ لپاره نورې هلې ځلې کوي.
منګ خلکو ته دا وخایو چې په سوات کې داسې هیڅوم نشته، سوات پر امن دی، د مخکې نه ډېر زیات پر امن دی. دلته کې تاسو راتلی شئ، دلته کې دا کم داسې ایونټس چې دي هغه ډېر په اسانه باندې کېدی شي او دا صرف د آیسبرګ هغه ټپ دی. انشاءالله ډېر شوزونه په فیوچر کې به موږ کوو چې دې لپاره به موږ یو ماسټر پلان جوړو. په ماسټر پلان کې نن خو صرف دا جیپ ریلی وشوه، د دې نه علاوه دلته کې بسکی کمپټیشن او دلته کې به ډېر زیات ایونټس انشاءالله کېږي په فیوچر کې.
لوبو په اخره کې مقابلې ګټونکو ته انعامي شلډونه او تعریفي سندونه ورکړای شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.